اجمل ان بسپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. ان صاحب بفرمایید.
ډیر زیات مننه سلطان محمد سربار. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. قدرمن دوستانو ته سلام وړاندې کوو. په یو بل خبرونه کې زاج ملند او زمان ور همکاران هرکلی کوو. دوستانو په دې یو ساعت کې موږ د دې ساعت ډیره برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې کړې ده. خو په پایل کې خبرونه او څو ریپورټونه هم راخلو. پایل خبرونه کوو سید کمال شاه عارف د افغانستان او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
د خبرونو سرچکی د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی د وجکپوري هیئت په مشرۍ چین ته تللی دی. د اصلاحاتو او ښه حکومتداری په چارو کې د جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی خاص استازي احمدزی مسعود په رسمي ډول خپل کار اپیل کړ او پرون په یرا کې دوه موټری به میچاودنو لښته لږه څلور د شکسان وژلې دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی د وجکپوري هیئت په مشرۍ چین ته تللی دی. ټاکل شوی چې ښاغلی احمدزی به په دې سفر کې د چین له جمهور رئیس شی جن پینګ نور مشرانو او پنګوالو سره وګوري. د جمهور رئیس مرستیال وین فایق واحدی د سفر په اړه ازادي راډیو ته وویل
رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی شب گذشته در روسیه
جمهور رئیس ښاغلی اشرف غنی احمدزی تیر شپه د وجکپوري دولتي هیئت په مشرۍ بیکینګ ته ولاړ. دا سفر د چین د جمهور رئیس د بلنې پر اساس شوی دی. په دې څلور ورځې سفر کې به د افغانستان جمهور رئیس د چین له جمهور رئیس صدر اعظم او د پارلمان له رئیس سره لیدنې کتلې وکړي.
ښاغلی واحدی زیاته کړه د افغانستان جمهور رئیس ښاغلی اشرف غنی احمدزی په دې سفر کې د چینی او افغان پنګوالو او سوداګرو په ویستري غونډې کې وینا وکړي او په افغانستان کې د پنګوونو د سنتیاو په اړه معلومات ورکړي. ښاغلی احمدزی په دغه ورځ د چین په یو پوهنتون کې محصلان ته وینا وکړي. د افغانستان جمهور رئیس باید د چین او افغانستان د اړیکو د لا پراختیا او تروریزم د ګواښونو د له منځه وړلو په لار چارو له چینی مشرانو سره هم بحث وکړي. د اصلاحاتو او ښه حکومتداری په چارو کې د جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی خاص استازي احمدزی مسعود په رسمي ډول خپل کار اپیل کړ. جمهور رئیس احمدزی د دوشنبه په ورځ په څوکۍ باندې په رسمي ډول د ښاغلي مسعود د کښنول پر مهال وویل د یو باثبات او سوکاله افغانستان لپاره د ښاغلي احمدزی مسعود د ارادې او پروګرام ستاینه کوي او له ده سره ښه همکاري ته هیله مند دی.
امروز په نهایت افتخار شخصیت ملی افغانستان
زما لپاره نن د ډیر خوشی ځای دی چې ملي شخصیت جناب احمد جان مسعود زما د خاص استازي په توګه په رسمي ډول خپل کار پیلوي. دا د یو باثباته سوکاله او سولیز افغانستان لپاره د دوی شخصیت اراده او پروګرام د افغانستان د خلکو امید او ویاړ دی.
موجب افتخار و امید مردم افغانستان است.
جمهور رئیس احمدزی لدی مخکې ښاغلی محمد حنیف اتمر د ملي امنیت سلاکار په دندې عبدالسلام رحیمی د جمهور ریاست د دفتر د رئیس او نظیف الله سالارزی د جمهور رئیس د ویان په دندو ګمارلیو. بیا هم شرغلاست. پرون په عراق کې دوه موټری به میچاودنو لښته لږه څلور د شکسان وژلې دي. تر ټولو خنړی پرې د بغداد څخه 50 کیلومتره لري جنوب لور ته د جارفل سخر شارګوټ څخه بهر د شمال شو د تلاشۍ پرې پوسټ اوسو. دا شارګوټ چې اکثریت وګړي سنیان دي تر دې برې یو ورځ مخکې د عراق حکومت او شمال شو د اسلامي دولت له وسلوالو نیولې وو. د اسلامي دولت وسلواله ډله د جولای د میاشتې رئیس دغلته واکمنه وه. چارواکو ویلې د اسلامي دولت ډلې او وسلواله چادودونکو موادو ډاک موټر د تلاشۍ د پوسټ سره ټکر کړ چې په چاودنه کې څلور شکسان وژل شول او نور او شل نور ټپیان کړل. په عین حال کې پولیسو ویلې د بغداد په یو مرکزي شامیشت سیمه کې بلې موټرې به میچاودنې لښته لږه لس کسان وژلې دي. د ایران دولتي خبری آژانس وایي له 130 زیات زده کوونکي په جنوبي ښار زاهدان کې د زهري غاز د خپرېدو له امله په روغتون کې بستر سوي دي. د دوشنبه په ورځ د ایران د سیستان بلوچستان ولایت له 100 زیات ښوونځي تړل سوي وو. راپورونه وایي د بستر سو نږدې شپږ تنه د ښوونځي زده کوونکي دي چې د سا ایستلو سردردي ګنګسیات او زړبدي ستونزې ورته پیدا سوي دي. د زاهدان والي علي ارجمندي په ښار کې دورانکاري اداره کړه. د سیستان بلوچستان ولایت له پاکستان او افغانستان سره ګډه پوله لري. ارجمندي زیاته کړه دی شخص کمپنی یو کارکونکو نیولې چې د یکشنبه په ورځ د شهر د مصرف سو او بو یو کانال ته د حشراتو ضد مواد چې تاریخ تیر سی و غورځولې دي. د ارجمندي په وینا له مصرف سو یا چټلو بو سره د حشراتو ضد موادو د کیمیاوي تعامل لامل زهرجن غازونه تولید سوي او خلک ناروغ کړي دي. د امریکا متحده ایالاتو د دوشمې په ورځ د دوی په وینا له اسلامي او لویدیځ هیوادونو سره په ګډه د اسلامي دولت د وسلوالو لخوا د جنګیالیو د جزا او فرقې او فرقه کریک در مستقل پر زد معلومات خپرول یا د معلومات اطلاق پیل کرد. امریکای چراکو د اروپای اتحادی او عربی هیوادون استازو ته د کویت په غونډه کې ویل د معلوماتو دا کمپین باید د اسلامي دولت وسلوالو پر زد د جګړې د ډګر له عملیاتو سره موازی روان وي او په نړۍ کې د هغوی د مالي سرچینو پر زد هم باید دوام وکړي. د کویت په غونډه کې د بریتانیا، فرانسې، سعودي عربستان، مصر او عربي متحده امارتو په ګډون د اروپا او منځني ختیځ د هیوادونو استازو ګډون کړی و. ترکمنستان د دوشنبه په ورځ له شوروي اتحاد څخه د خپلواکۍ ترلاسه کولو دروشته مکلیزه ولمنځله. دا د ورځني مراسم د دوشنبه په ورځ پیل شوی او د مرکز اشکابار په ملي لوبغاړ کې په زرګونو ترکمنان ملي نڅاوي کوي او سندرې وایي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د ترکمنستان جمهور رئیس قربان علي بردی محمودوف ته د مبارکۍ پیغام استولی دی. پوتین په پیغام کې ویلي د ترکمنستان او روسیې ترمنځ نږدې اړیکې به په مرکزي آسیا کې سوله او ثبات لا ټینګ کړي. او درمنستان او آذربایجان جمهور رئیسانو د نګرون قرهباغ بلنجمن سیمه پر سر له درې میاشتو څخه په لږه مده کې د دوشنبه په ورځ د دریم ځل لپاره وکتل. درمنستان جمهور رئیس سرج سرکیسیان او د آذربایجان جمهور رئیس الهام علیوف د اکتوبر په 8مه په پاریس کې مخامخ خبري وکړه. له دوی سره ورسته د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د مینسک ډله یعنی د امریکا سفیر جیمز وارلیک، د روسیې سفیر ایګور پوپ او د فرانسې سفیر پیر اندرو هم ملګری شول. د ورځې په سر کې د آذربایجان جمهور رئیس علیوف او ترکمنستان جمهور رئیس سرکیسیان د فرانسې له جمهور رئیس فرانسو اولان سره په جلا ډول کتلیو. په دې ورسته کې په نګرون قرهباغ کې د ارمنی عسکرو او آذربایجان د ځواکونو ترمنځ د تماس په لیکه شخړې زیاتې سوي دي. د اگست میاشتې راهیسې په جګړو کې له دواړو خواوو څخه له شلو زیات عسکر وژل سوي دي. دا تر دې مهاله پورې له ازادي راډیو څخه د افغانستان سیمې او نړۍ ورسته خبرونه.
دوستانو خبرونه مو له ازادۍ رادیو نه واوریدل چې سید کمل شاه عارف تر ته وړاندې کړل. تاسو کولای شئ چې دا او نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم پیدا کړئ. ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ د ویب پاڼې پته ده. زموږ په ویب پاڼه کې کولای شئ چې زموږ ریپورټونه، اونیس پروګرامونه او نور مطالب له تفصیل او عکسونو سره ومومئ. یادونه کوو چې زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفدو لس شپږ نوي اوریدل شي. که په خارونو کې په ګڼو خارونو کې د ازادي رادیو خبرونه د اف ام په 0.15 اوریدل کیږي. د ماښام له 2 بیا د سهار تر 2 پورې په همدې صفو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه خبريږي. خو واست ازادي رادیو ته وګورئ. نن د سه شنبه ورځ او د سه شنبه په ورځ عموما موږ د اته بجو د سهار په خبرونه کې ازادي رادیوي مجله لرو. خو مخکې له دې چې د ازادي رادیوي مجلې ته ورشو یو ریپورت راخلو. افغان ولسمشر ښاغلی اشرف غنی احمدزی تیر شپه د یو څلور ورځنی رسمي سفر په مخه چین ته ولاړ. ټاکل شوی دا چې ښاغلی احمدزی بل چینایي مشرانو سره د اقتصادي، امنیتي او فرهنګي اړیکو د لا ټینګښت او پراختیا په اړه خبرې وکړي. لا ولسمشر سره په دې سفر کې د لوړپوړو افغان چارواکو سربیره یو شمیر افغان پنګوال او سوداګر هم ملګری دي. دوی بحث وکړي چې چینایي سوداګر او پنګوال په افغانستان کې زیاتې پنګونې ته وهڅوي. دا ولسمشر احمدزی د دې سفر نور جزئیات په لا جناقه الکوزینه وورو.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی بهر ته د خپل دوهم رسمي سفر په لړ کې تیر شپه چین ته ولاړ. د جمهور رئیس مرسیال وین خاغلی فایق واحدی ازادی رادیو ته ویل
رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی شب گذشته در رأس یک هیئت عالی رتبه دولتی عظیم بیجینگ
جمهور رئیس خاغلی اشرف غنی احمدزی تیر شپه د یو جګپوړې دولتي هیئت په مشرۍ پیکینګ ته ولاړ. دا سفر د چین د جمهور رئیس د بلنې پر اساس شوی. په دې څلور ورځني سفر کې به د افغانستان جمهور رئیس د چین له جمهور رئیس، صدراعظم او د پارلمان له رئیس سره لیدنې کتنې وکړي. جمهور رئیس به په دې سفر کې د چینایي او افغان سوداګرو یوې غونډې ته هم وینا وکړي او په افغانستان کې د پانګونې لپاره د برابر شوو اسانتیاو په اړه به معلومات ورکړي. خاغلی فایق ازادی رو تویل جمهور رئیس احمد زیبا د چین په پوهنتون کې وینا وکړي. د چین او افغانستان ترمنځ اړیکو په بیلابیلو برخو به رڼا واچوي. د کارپوهانو په نظر چین ته د جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی دا سفر د زیات اهمیت وړ دی. په دې سفر کې به زیاته هڅه وشي چې د افغانستان په بیا رغونه کې د چینایي پانګوالو لیوالتیا زیاته شي. له جمهور رئیس احمدزی سره په دې سفر کې یو زیات شمیر افغان سوداګر او پانګوال هم ملګری دي او چینایي پانګوال به وهڅول شي چې د افغانستان د کانونو د استخراج په برخه کې پانګونې وکړي. دا مهال چین د افغانستان د عینک مسو کان کې پانګونه کړې او د دې کان د استخراج لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ په 2001 میلادي کال کې تړون لاسلیک شوی و. ویل کیږي چې په دې تړون به له سره غور وشي. لبل خوا افغانستان او چین په خپلو کې شپږ اویا کیلومتره ګډه پوله لري او د چین لوري ته سیمه کې تر ډیره حده ایغور مسلمانان ژوند کوي. ایغور مبارزین په چین کې په حملو تورن دي. پیکینګ اندېښمن ده چې د افغانستان له لوري امنیتي ګواښونه به دوی ته نورې ستونزې هم رامنځته کړي. په افغانستان، عراق او ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتو پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد وایي په سیمه کې د چین اغیز ته په کتنې د افغانستان او چین همکاري د افغانستان د ثبات او امنیت لپاره ډیره مهمه ده. یوه مسله چې موږ هیله من کوي هغه دا ده چې چین دا مهال د افراطیت د خطر په وړاندې خمن دی. چین غواړي په سیمه کې د خپل اغیز زیاتولو په مقصد د افغانستان په زیربناو کې ونډه واخلي. چین د پاکستان دوست دی او پر هغه هیواد نفوذ لري. که چیرې چین او امریکا د افغانستان د ستونزو په حل کې همکاري وکړي، فکر کوم دا به د افغانستان د مسایلو په حل او له پاکستان سره د اړیکو په ساتلو ستر اغیز وکړي.
اوس به هم سالم احمد صالح ته غوږ شو چې د لویدیځ مطبوعاتو ته یې کتنه کړې او ترې وابورو چې د لویدیځ ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي. ورپسې د ازادۍ راډیوي مجله مه هېروئ.
زیاتو لویدیځو ورځپاڼو په افغانستان کې د برېټانیا د پوځي ماموریت پر پای ته رسېدو لیکنې کړې، خو د افغانستان او سیمې پر تحولاتو یې هم ځینې مقالې خپرې کړې دي. فارن پالیسي خپرونې افغانستان او پاکستان ته د اسلامي دولت ډلې د تګ پر مسله لیکنه خپره کړې ده. د خپرونې په باور دې ډلې ته لوی چیلنج افغان طالبان دي. فارن پالیسي استدلال کوي چې په افغانستان او پاکستان کې د اسلامي دولت ډلې لپاره هر لاسته راوړنه نه یوازې د طالبانو د تمویل او بهرنۍ مرستې منابع په خطر کې اچوي، بلکې طالبانو ته د نویو کسانو جذبول هم کموي. خبرونې لیکلي د پاکستان په قبایلي سیمو کې د القاعده شبکې په ګډون تر لاسو زیاتې سختریزې ډلې حضور لري چې د افغان طالبانو مشر ملا محمد عمر ته وفادار دي. فارن پالیسي زیاتوي که څه هم د اسلامي دولت د ډلې مشر ابوبکر البغدادي ځان د ټولې اسلامي نړۍ خلیفه اعلان کړي، خو له دې سره سره به په پاکستان کې د اسلامي دولت ډلې مداخله د دې سبب سي چې دغه ډله د افغان طالبانو له وفادارانو سره په مستقیم بحران کې ښکېل سي. خبرونه وړاندې لیکي طالبان به هیڅکله اجازه ورنکړي چې کومه بله ډله د دوی د سرچینو پر ریشو منګولې شخې کړي یا یې رقیبان سي. د فارن پالیسي خبرونې په باور په تیره څه باندې یوه لسیزه کې د طالبانو په ځنمرګو بریدونو کې ګڼ ملکیان وژل سوي، چې په نتیجه کې یې له افراطي او د تاوتریخوالي له نظریاتو د خلکو ملاتړ کم سوی دی. د فارن پالیسي خبرونې د مقالې لیکوال زیاتوي دا چې د اسلامي دولت ډلې د سوریې او عراق پر ځینو برخو د حملې له کبله پر غیر سنی مسلمانانو او غیر مسلمانانو حملې وکړې، دا چانس ډیر کم دی چې د تحریک طالبان پاکستان مشران دي له دې ډلې ملاتړ وکړي. د امریکا چاپ نیویورک ټایمز رسپانې په افغانستان کې د مخدره موادو په اړه یوه لیکنه خپره کړې چې سرلیک دی د افغانستان ناپایه احتیاط. رسپانې لیکي په تیره څه باندې یوه لسیزه کې د امریکا متحده ایالاتو په افغانستان کې د مخدره موادو د تولید پر ضد پر مبارزه و اشاریه شپږ میلیارد ډالر لګولي دي، خو نتیجه یې واضح ده، هغه دا چې دغه پروګرام ناکامه سوی دی. نیویورک ټایمز رسپانې لیکي دغه سی یوې ناکامۍ د افغانستان اقتصاد تر ډیره په جنایي فعالیتونو پراخ اداري فساد او په زیاته پیمانه د افغانانو په احتیاط یا روږدېدنې پورې وتاړه. په لیکنې کې وړاندې راغلي د مخدره موادو او تریاکو نه کنټرولېدونکی تجارت د دې سبب سوی چې وسلوال طالبان له دې درکه هر کال 155 میلیونه ډالره عواید ترلاسه کړي. د نیویورک ټایمز رسپانې په باور وسلوال طالبان د خپلو عوایدو یو پر څلرمه برخه له همدې لارې ترلاسه کوي، پاتې نورې هغه مالي مرستې دي چې له دې ډلې سره د حکومت ضد فعالیتونو په خاطر کیږي. ورځپاڼې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا پر لګښتونو د څار ادارې یا سیګار د مشر جان سوپکو خبرې هم راخیستې چې ویلې دي موږ په هر د پام وړ معیار کې ناکام سوي یو. د ده په وینا د مخدره موادو کښت او تولید زیات سوی، د دغو موادو په وړاندې خنډونه او د له منځه وړلو چارې یې کمې سوي دي. نیویورک ټایمز رسپانې د دې امریکایي چارواکي یوه بله جمله هم راخیستې چې ویلې دي په افغانستان کې له بلوا څخه مالي مرستې زیاتې سوي او بالاخره د خلکو د روږدېدلو او تجاوزونو کچه هم په بېساري ډول لوړه سوې ده.
د ازادۍ رادیویي مجله
زما سدولا غزنفر سلامونه ومنئ. قدرمنو اوریدونکو، د ازادي راډیوي مجلې په پیل شوې خبرونه کې د ځوانانو د یو نوي فرهنګي بنسټ لغړی اجمل تورمان سره د دغه بنسټ د هدفونو او کارونو په اړه مرکه اوري. ډاکټر محب الله زغم په فیزیولوژي او ادبیاتو کې د خیال او تخیل په ځانګړنو شغیشي. په پکتیکا کې د یوې نوې محالنۍ له چلوونکي محمد نبی سیارمل سره مرکه او ځینې نور مطالب لرو. د اونۍ فرهنګي خبرونه فرشته مرسل ولی.
د افغانستان د تیاتر اتم ملي فستیوال جوړ شو. په دغه فستیوال کې چې د بلخ، بامیان، بغلان، کندهار، خوست، ننګرهار، کابل او فراه ولایتونو تمثیلي ډلو او د هر ولایت یو یو استازي ګډون کړی و، یو شمېر ډرامې نندارې ته وړاندې شوې او په پای کې غوره شوو ډرامو ته جایزې ورکړل شوې. د افغانستان د تیاتر اتم فستیوال د ګویټي انسټیټیوټ، آغا خان فرهنګي بنسټ او اطلاعات او فرهنګ وزارت په شریک همکارۍ د درې ورځو په مخه په کابل کې و. د یادولو ده چې له تیرو څلورو کلونو راهیسې د ګویټي انسټیټیوټ او ځینو نورو لورو په مرسته هر کال د افغانستان د تیاتر ملي فستیوال جوړیږي، چې د هنري چارو د کارپوهانو په نظر د افغانستان د تیاتر احیا او غوړېدو ته ګټه رسولې ده. په کابل سٹار هوټل کې د افغانستان د نامتو شاعر اکاډمیسیان سلیمان لایق د ادبي هڅو د قدردانۍ غونډه وشوه. دا غونډه چې د لیکوال او شاعر محمد حسن حسام په وینا پرانیستل شوه، تر ماسپښینه پورې روانه وه. او سی لایق، استاد عبدالله بختنی، استاد سعد الدین شپون، استاد پرتو نادری، غلام نبی فرحی، عبدالغفور لیوال او محمد نبی سلایی پکې د اکاډمیسیان لایق په ادبي هڅو باندې ویناوي واورولې او مقاله ولوستلې. په جلال آباد کې د انځورګر حمدالله ارباب هغه انځورونه نندارې ته وړاندې شول چې پګړۍ پکې رسم شوې وې. د ښاغلي ارباب دغه نندارتون د پګړۍ دیونې په ویاړ پرانیستل شوی و. د پګړۍ په نمونه کې چې ځینو ځوانانو د افغانستان د لباس د دغه مهم توکي د پالنې په منظور اول منزله په مختلفو غونډو کې له ځوانانو غوښتنه وشوه چې د افغانستان د خلکو د ملي جامو اغوستلو او دودونو ته د لا زیاته توجه وکړي.
پکتیکا د افغانستان یو لوی خو وروسته پاته ولایت دی. په دغه ولایت کې فرهنګي فعالیتونه هم ټکنی غوندي دي. د پکتیکا په فرهنګي ژوند کې د نوې ساه د غړولو لپاره د دغه ولایت یو شمیر ځوانانو د جرس په نوم یو محالنۍ پیل کړې ده. نورګل شفق د جرس له چلوونکي محمد نبی سیارمل سره مرکه کړې چې اوس یې اوري.
زیرمل صاحب، اول پوښتنه به د جرس په اړه وکړم. څومره موده کیږي چې دغه اخبار مو پیل کړی دی؟
شاوخوا یو نیمه میاشت کیږي چې بس جرس لومړۍ ګڼه خپره شول، همدارنګه دوهمه ګڼه خپره شول، اوس یې دغه د درېیمه ګڼه خپرېږي. جرس پنځلس ورځنۍ خپرونه د پنځلس ورځو کې وري چاپیږي.
زیرمل صاحب، ځینې مجلې یا ځینې اخبارونه وي، خصوصا مجلې چې د کمی سیمې په اړه وي، د هغې سیمې په اړه په ځینو کې اغومره کافی څه نه وي چې خاص د هغې سیمې په اړه، بس د نورو ځایونو په اړه یا د داسې مطالب وي چې هغې سیمې پورې هېڅ اړه نه لري او باید د هغې سیمې په اړه یو څه پکې وي. تاسې کړنلاره څه ده؟ تاسې یعنی څه ډول مواد خپروئ پکې؟
موږ اصل کې ځوانانو ته د کار کولو احساس ورکوو، ځوانانو ته د مطالعې کولو احساس ورکوو، ځوانانو ته د درس ویلو احساس ورکوو، ځوانانو ته د ناوړه دودونو چې په پکتیکا کې اوس رواج لري د دې سره د مبارزې احساس ورکوو. د پکتیکا محیط ډېر تنګ محیط ته پوهه پکې دومره زیاته نشته. د پکتیکا د محیط، د پکتیکا د ځوانانو له سویې، د ځوانانو له فکر سره برابر هغه که د سیمې یي، که د نړۍ یي، او که د پکتیکا مربوط یي، هغه څه ورته خبروم.
او زرمل صاحب، پکتیکا هم د افغانستان له لویو ولایتونو څخه ده، خو که فکر وشي په فرهنګي او علمی فعالیتونو له مخې کېدای شي لوی ولایت ونه ګڼلی شو، ځکه لکه داسې مخکې مل چې فعالیتونه دغسې کم دي پکې، نو کله کله د موادو یا د لیکنو له کمښت سره نه مخ کېږي؟
په کابل کې لیکنې پیدا کوو، په کابل کې له لویو لویو لیکوالانو، شاعرانو، ځینو فرهنګیانو سره په تماس کې، همدارنګه په پکتیکا کې. موږ انشاءالله په دې برخه کې مشکل نه لرو، خو تا یادونه وکړه چې پکتیکا لوی ولایت ته هلته فرهنګي کارونه نه دي سوي. زه کله کله مې دا ډېر خفه سم، ډېر مې زړه زور راکي کش کسی دا زوانان سره یو سوی وای کش کسی زوانانو یو همه هنگی درلوده کار وکوی ترسو دا جرس للاری پکتیکات خدمت وکو مخکم زینی مجله زینی اخبارون زینی سوولو خلی محدودو چاپوانو ورست بندسی اگه بیا ورست معلومی گیسی یا دیو وکیل یا دیو والی یا دیو چا شخصی پروژه چې د خپل کار لپاره یې په مخه اچولی خو جرس له دې ټولو نه بیل ده ځکه د ځوانانو کار ده او د محصلینو کار ده او ځوانان خپله کار کوي انشاءالله له ستونزې سره به مخامخ نه سي.
کله کله فرضاً موږ په رسنیو کې هم اورو یو کار په پکتیکا کې وي پکتیا یادوي خلک یعنې دې نه سړی دا فکر کولی شي یو خو به صحیح د تېروتنې وي بل د پکتیکا په پیژندلو کې فکر کوم دومره ډیر کار به نه وي شوی. تاسې دغه جرس جریده یا دغه اخبار چې دی د پکتیکا د پیژندلو لپاره د پکتیکا د خلکو د پیژندلو لپاره یعنی څه نیتونه لرئ څه کوئ؟
اصل کې د پکتیکا ځوانانو خپله ځان نه د پیژندلې نو پکتیکا به څنګه نورو خلکو ته ور وپیژني. موږ لومړنی کار مو د پکتیکا د ځوانانو دپاره داسې تر څو یو ځل د پکتیکا ځوانان جوړ کړو. د پکتیکا ځوانان دې ته مجبور کړو چې خپل ځان وپیژني. کله چې دوی خپل ځان وپیژندو بیا ولایت هم ورپیژندلی سي.
دې نه اخوا مطبوعاتي یا د رسنیز فعالیتونه څنګه دي او ځینې نورې فرزند فرهنګي او ادبي ټولنې شته دي؟
د ګوتو په شمار ټولنې دي. داسې مشخصه ټولنه نسته چې د پکتیکا د ځوانانو د پکتیکا د ستونزو د پکتیکا د ولس لپاره کار وکوي. امیدوار یو چې داسې یو څه جوړ سي. دوهم رسنۍ هلته کار کوي. څو شخصي راډیوګانې دي هغوی داسې خپرونې لري لکه مثال تفریحي خپرونې دي سندرې دي او بس له نورو رسنیو له ازادي راډیو نه له پژواک نه خبرونه رخي او راپورونه رخلي په خپلو نامو یې خپروي. هغوی د ځوانانو دپاره هغوی د پکتیکا دپاره هغوی د د عامه پوهاوي کار نه ده کړی. د عامه پوهاوي پروګرامونه یې نه دي جوړ کړي. حتی که درته ووایم پکتیکا یو ولایت نه ده. پکتیکا ځوانان په سیاست نه پوهېږي. د پکتیکا دومره څوک نه څه په سیاست کې وغږېږي. هیڅ یو راډیو هم د پکتیکا سیاسي خپرونه نه لري. نه تر اوسه کومه سیاسي خپرونه جوړه سوې نه څوک ورغلي او نه یې هم پکې خبرې کړي. دا د پکتیکا د ژورنالیستانو کار ده.
زرمل صاحب کله چې یوه مجله چاپېږي یا یو اخبار وي خصوصا په دغه لرو پرتو ولایتونو کې یو څه چاپوي خو بیا یې خلکو ته رسولی نشي یا یې فرضاً خاص مرکز ته ورسوي یا هماغه نږدې سیمې چې د مجلې یا د اخبار کوم دفتر چې کمی سیمې کې وي هغې ته دغه نږدې څنډو کې دوی ته ورسوي. تاسې د جرس رسولې نی هغه کلیوالو ته چې په پکتیکا کې په مختلفو ولسوالیو کې اوسیږي هغو کلیوالو ته مو د جرس د رسولو لپاره څه کړي؟ یعنې څنګه رسولی شئ ورته؟
موږ په ټولو ولسوالیو کې نمایندګان لرو. هغه نمایندګان د لیسو زده کوونکي دي. د پانتون محصلین دي. دوی له موږ سره ماهنګ د موسیقله دا چاپ کو پکتیکا ته یې لیږو. له پکتیکا نه ټولو ولسوالیو ته لیږل کیږي. هلته زیات لوستې کسان نسته. یوازې تر مکتبونو او دولتي اداراتو ځینو داسې ځایونو چې هلته یعنی لکه پانتون او داسې نورو ځایونو پورې رسوو ټول پکتیکا ته نه رسیږي او نه هم د ټولې پکتیکا خلک په اخبار باندې پوهېږي.
زرمل صاحب ځان په اړه مو څه ونه ویل؟ که راته ووایې د دې تر څنګ چې جرس چلوئ نور څه فعالیتونه کوئ؟
د دې تر څنګ وخت نا وخته ځینو رسنیو ته راپورونه ورکوم. د پکتیکا یو آزاد ژورنالیست یم. لیکنې کوم، شعر لیکم او همدارنګه د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو پوهنځي محصل یم او بس کار کوو د پکتیکا د ځوانانو دپاره د پکتیکا د ناخوالو دپاره.
ډیره مننه.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
له اټکلونو سره سم په آسیا کې شاوخوا 50,000 فیلان ژوند کوي چې نیمه په هندوستان کې دي خو په افریقا کې د هاتیانو شمیر کابو 1,000,000 ته رسیږي. فیل نه یوازې د خپل لویوالي په خاطر بلکې د خپلې هوښیارۍ په وجه هم مشهور دی. یو تازه تحقیق وایي چې فیل ته له لسګونو کیلومتره لرې واټن څخه معلومیږي چې چیرته باران وري. نور حال وشمه رشیدی راکوي.
د ټیکساس د E&M پوهنتون محققان وایي چې دوی ته معلومه شوې ده چې فیلان کولی شي په 241 کیلومتره لرې فاصله کې د خورا تیز باران د ورېدو امکان احساس کړي. فیلان چې لوی غوږونه لري او د اورېدو قوت زیات دی د خورا لږو فریکوانسونو د تشخیص وړتیا لري. محققان وایي دوی ته معلومه شوې ده چې فیلان کولی شي د تالندې او برېښنا ډیر کمزوری آواز او دغه راز د تیز باران د ورېدو غږ له کیلومترونو لرې واټنه واوري او د نمجنې هوا او سیلابي اوبو د نږدې کېدو وخت معلوم کړي. محققانو ویلي دي چې دوی د فیلانو دې ځانګړنې ته هغه وخت پام شول چې یو ځل د نامیبیا په افریقایي هیواد کې په سلګونو هاتیان ناڅاپه یو لرې ځای ته روان شول او ولېږدېدل. د ای اینډ ایم پوهنتون د استاد اولیور فرانفیلد په قول دوی د دې لپاره چې د دغو فیلانو د استوګنې د ځای د ناڅاپي ولیدې د علت معلوم کړي، په دغه ډله کې یا پر نهه فیلانو باندې د وو کلونو لپاره جی پی ایس آلې نصب کړي چې فیلان هر چیرته ځي او له محققانو ځای خطا نه شي. محققانو ته معلومه شوه چې د جدید دلوې او هود په میاشت کې چې په نامیبیا کې د بارانونو موسم دی، دغو فیلانو خپل ځای په پرله پسې ډول بدلاوه او هغو سیمو ته به یې ځانونه رسول چې هورې به باران ورېده. وروسته بیا پوهان متوجه شول چې فیلان د باران ورېدا له سلګونو کیلومتره لرې واټنه احساسولی شي. دوی چې په اوبو او هو پسې ګرځي، هغو خواوو ته حرکت کوي چې بارانونه پکې ووري.
شاعر او ژورنالیست اجمل تورمان که څه هم نن سبا په دوبۍ کې اوسي، خو افغانستان ته یې تګ راتګ ډېر دی او په همدغو سفرونو کې یې د پل فکري کړۍ په نوم د ځوانانو د یوې فرهنګي ټولنې په جوړولو کې برخه واخیسته. د ده په نظر د ځوان کهول کلتوري هڅې لکه څنګه چې لازمه ده نه هڅول کېږي او پل فکري کړۍ غواړي له ځوان کهول سره د بې انصافۍ مخه ونیسي. اجمل تورمان وای
شاوخوا درې میاشتې کېږي چې ځینې ځوانان راټول شوي دي او د پل فکري کړۍ په نوم باندې یو بنسټ ایښی دی. البته د دغه کړۍ له فعالیتونو څخه هدف د ځوانو استعدادونو روزل، هڅول او یادول دي، ځکه په افغانستان کې ډېر ځله لیدل شوي دي چې که سیمینارونه نیول شوي، که د هڅونې غونډې نیول شوي دي، که لمانځنې شوي دي، نو دا ټول د مشرانو فرهنګیانو شوي دي. ځوانو فرهنګیانو ته توجه ډېره کمه وه او دا له دې لامل شوی دی چې مثلا دوی زړونه ساړه شي او مثلا دوی هغه فعالیتونه په ټپه ودرېږي، ځکه لمانځل که نه وي، تشویق که نه وي، نو فکر کوم چې پرمختګ هم نشته دی. له دې امله پل فکري کړی په همدې موخه خپل کار پیل کړی او یوازنی هدف یې او موخه یې همدا ده چې ځوان استعدادونه وروزي، ویې هڅوي، ویې لمانځي او د لا کارونو لپاره یې وهڅوي.
په دې درې میاشتو کې کوم کارونه کړي دي، کومې هڅې روانې کړي دي؟
بله، په درې میاشتو کې پل فکري کړی اول ځلې چې کومه غونډه وکړه، د ناول لیکونکي آصف عمر لمانځنه وه چې آصف عمر یې ولمانځه. آصف عمر هغه څوک دی چې تر اوسه پورې نه ناولونه چاپ شوي دي
او کوم په افغانستان کې به دومره ډېر ناولونه بل چا نه وي
لیکلي. ولې که تاسې هم را سره موافق اوسئ، آصف عمر تر اوسه پورې په دغه ډول چې باید پیژندل شوی خلکو ته ونه پیژندل شو او موږ همدغه کسان چې مثلا د خلکو له سترګو نه پناه پاتې ول، ولې کار یې ډېر کړی و، دا مو د خلکو لپاره معرفي کول او پیژندل. دویمه هڅه د پل فکري کړی دا وه چې د یو شمېر ځوانو شاعرانو شعرونه دوی راټول کړل او هغه یې په یو هنرمند باندې کمپوز کړل او ویې ویل. د دې نه هدف دا و چې نن سبا چې کومه موسیقي پښتو کې راغلې ده، کیفي نظره ښه پښتو نه ده. البته کوم شعرونه چې انتخابیږي تاسې هم شاید اوریدلی وي چې اصلا د اوریدلو وړ نه دي، نو د دې په خاطر چې د موسیقۍ معیار لوړ شي او بله دا چې دغه ځوان شاعران په شکل د اشکالو وهڅیږي، داسې یو پروګرام جوړ کړي چې هغه ډېر ښه او ټاپ غزلې د ځوانو شاعرانو راټولې کړې، یو موسیقار ته یې ورکړې د مبین وصال په نوم چې هغه هم خپله یو ځوان سندرغاړی دی او مبتکر سندرغاړی دی او داسې د موسیقۍ یو پروګرام جوړ کړي. دریم مثلا د افغانستان د استقلال ورځ دوی په بل ډول ولمانځله، مثلا د یو کیک جوړول او د هغې پرې کول او په دې ډول چې څوک د یو ژوندي انسان کلیزه لمانځي، په دې توګه باندې د ژوندي افغانستان کلیزه هم ولمانځل شوله. د دې تر څنګ پل فکري کړی یو شمېر سینلیکونه هم ځینې دوستانو ته ورکړي دي، مثلا ابراهیم هوتک چې په سینلیک سره ولمانځل شو. ابراهیم هوتک هغه څوک دی چې په تیره یوه لسیزه کې د افغانستان د سیاحت لپاره ډېر څه کړي دي.
ابراهیم هوتک چې ګویتا انسټیټیوټ
یې، بله، د ګویتا انسټیټیوټ کلتوري مسؤل ابراهیم هوتک.
ښاغلی تورمن، ستاسو هڅې کلتوري دي او متنوع دي او ابتکار هم پاکستان او له ځوانانو خو نو توقع هم دی چې ځوان فکر باید نوی نوښت باید پکې وي، خو تاسو باید چې ځوانان لکه څنګه چې شایي نه دي هڅول شوي او تاسو غواړئ چې وی هڅوي او ویل منځي. ځینې خلک بیا یو بله خبره هم کوي، وایي دا ځوانان هم بیا ځینې یې ډېر مطرح وي، ځینې یې یو قسم انحصارګر طبیعت لري، صرف ځان ته کار کوي او ټولو ځوانانو ته توجه نه کوي. له دې اړخه مو هم کلتوري فعالیتونو ته کتلي دي، یا دغه نیوکه هم واقعا وجود لري او که
بله واقعا مخکې دین چې دغه موضوع ته راشم، غواړم د وروستي پرمختګ هم دوستانو سره شریک کړم چې یو پل یو کتاب په نوم باندې اوس کومه هڅه چې روانه ده د لیکوالو نه کتابونه راټولیږي، مثلا یو کتاب دوه کتاب هر څومره چې وي، یو پنځلس ورځنی کمپاین دی دا کتابونه چې راټول شي په ولایتونو کې به هغو کتابتونونو ته چې دوی ورته اړتیا ولري او ضروري وي هغه کتابتونونو ته به ورکول کېږي د پل دخوانه. کومه خبره چې تاسو وکړه زه تاسو سره موافق یم. غضنفر صاحب، ځینې ځوانان ډېر ځلیدلي دي، ولې دا چا نه دي ځلولي؟ دوی خپله ځلیدلي دي، مثلا خپل استعدادونه ول د دوی چې ځلیدلي دي. البته په شکل د اشکالو که په غیر مستقیم ډول یو څه اخیستل شوي وي، یو څه ورکړل شوي وي، دا بېله خبره ده، ولې دا چې مستقیم ډول باندې دوی هڅول شوي وي دا تر اوسه پورې نه دي لیدل شوي. که لیدل شوي ډېر په کم سره، او څه ډول چې که یو څوک هڅول شوی دی هغه په بار بار هڅول شوی دی، په وار وار، که په ننګرهار کې هڅول شوی دی، لمانځل شوی دی، هغه په کونړ کې لمانځل شوی دی، هغه هم بلخ کې شوی، په هرات کې. دلته په افغانستان کې لمانځنې او هڅونې د وړتیا له مخې نه دي متاسفانه. دلته د ملګرتیاو کړي دي چې تر ډیره لمانځنې لامدې طریق کېږي. ځینې ډیر مخور مشران هم اتاشته دی چې تر اوسه پورې نه دي لمانځل شوي چې باید لمانځل شوی وی، ولې داسې کسان شته چې په کراتو مراتو باندې لمانځل شوي دي او یاد شوي دي، غونډې ورته جوړې شوي دي. دا هماغه د ملګرتیا سلسله ده او د ډلو ډلبازیو یو یو جوړښت دی په افغانستان کې. ځوانانو تر منځ هم متاسفانه شي همدغه یو څه موجود دي، او ځینې ځوانان مثلا دغه ستونزه لري، دغه مشکل لري، بله پل کړی د همدې لپاره جوړه شوې ده، او زیات هڅه کوي چې دغه اختلافات هم لري کی تر کومه چې امکان موجود وي. ولی ډیر کار به دې ته کوي چې هغوی چې په آسیه کې پاتې دي هغوی خلکو ته ور وپیژني.
شغله تورمن که فرزن زه یو لیکوال یم، که څه لیکمه په هغه کې دقت وکمه، په هغه کې ډیره خواري وکمه، طبعا لوستونکی هغه کار خوښوي چې هغه په دقت سره لیکل شوی هغه شی عام لوستونکی. یو انګریز لیکوال یوه خبره کوي، وایي هغه لیکنه چې په زحمت سره لیکل شویږي په اسانۍ سره لوستل کیږي، او هغه لیکنه چې په اسانۍ سره لیکل شوی په زحمت سره لوستل کیږي. یعنی که څوک خپله خواري وکړي نو مخاطب پیدا کوي، نو کدی بیا ونه لمنځل شي، غونډه ورته جوړه نه شي، آیا د بڅ تاوان کړی؟ آیا بهتره دا نه ده چې ځوانان او نور لیکوال یا فرهنګیان په خپلو هڅو ډیر تاکید وکړي تر دې چې بلې وهڅوي؟ په دې باره کې تاسو څه وایست؟
تاس خبر دقیق غزن فرسیب، ولی تاوان موضوع دلته را منځ کیږي. مثلا چې دوه شی مونږ مثلا په میز دوی یو خدای او خراب دی، او هغه د خراب ستاینه کیږي د خنه کیږي نه، دلته تاوان دی دا کی چې مثلا زړه مې ته کیږي، به مثلا زړه به سړیږي چې ولی هغه فکر کوي چې شاید د غزما شی زما لیکنه زما کتاب یا زما شعر زما داستان دا خی دغه نه لري، نو ارزښت نه لري چې مثلا هغه شی چې لیکل کیږي هغه منزل کیږي ستایل کیږي او زما نه کیږي. دلته بیا هغه موضوع رامنځته کیږي، مثلا چې لیکوال زړه تورن کیږي، زړه یې سړیږي، او مثلا د راتلونکو داسې لپاره زړه نه ښه کوي. زه فکر کوم اول خو باید دغه لمانځنې چې کیږي که نه، دغه د لمانځونکو ډلې دې ته پام وکړي چې مثلا څوک ولمانځي او څنګه یې ولمانځي که نه. همدا اوس په افغانستان کې د ستاینلیکونو قدر بیخي رالوېدلی دی، د مډالونو قدر بیخي رالوېدلی دی. لنډه دا چې دا وروستیو کې د افغان ولسمشر لخوا ځینې لیکوال او شاعران ته مډالونه ورکړل شول، په دې کې تاسو وښیې ما ته د ځوانانو ونډه څومره وه؟ کم ځوان ته مډال ورکړل شو؟ آیا په ځوانانو کې دغه وړتیا نه وه؟ بله دا چې
شاغلی تورمن، چیرې مشران بوډاګان ووایي چې موږ شل کاله دیرش کاله څلوېښت کاله سر ته سر کار وکړو، بیا د لمانځنې د قدرونې او د مډال وړ وګرځول شو، او ځوانان خو طبعا د عمر په ابتدا کې دوی هم کلونو ته اړتیا لري. تا پدې کې بچو
زوم غزنفر صاحب چې خدمت باید د کیفیت لمخه ورته ولمانځل شي ورکړ شي. ځینې مشان کې زمو مثلا 45 کال کار کړی ولې د هغه 45 کال 50 کال مقاله لا قل یو مقاله د وصل نه وینو ضرورت سره مثلا چې ولمانځل شي. موږ استعداد منزو ک موږ مثلا فزیکی شکل منزو د فکر کوم په ځوانانو کې ډیر کسان شامل وي او یو بل ګیلا چې دا هغه دا چې آیا زه هم خپل یو تقریبا ځانته یو شاعر یو لیکوال وي مده شاعران لیکوالو خلاف نه ما ولهایا دا مډالونه یوازې د شاعران د لیکوالانو لپاره ول آیا په نور هنرونو کې هیڅوک داسې نه ول چې ول تورته مډال ورکړل شوی ول مانځل شوی ول آیا د سینما په برخه کې آیا د تیاتر په برخه کې آیا په نور برخه کې آیا داسې کسان نه ول چې د مانځل ول فاس یوازې شاعران لیکوالان او هغه هم یو څوک سم محدود کسان
شغله تورمان پل فکری کړی دی خدای کامیاب لري را بس وس خپل تاسو ته په دې ورستیو وختونو کې په افغانستان کې نه وسی په دوبۍ کې وسی درته وایي چې په پردی وطن کې د شاعری څنګه ده په شاعری دې څه اثر غورځولای دی یو څه پدې سکه وای
bale غزنفر صاحب واقعا پردی وطن او دا چې سړی د خپل مسلک نه د خپل ملګرو نه د خپل هغه ماحول نه پردی شي ډیر تحصیل لري په دې باندې چې مثلا شاعري کمزوري شي. ما خپله کوشش وکړ چې یو څه ولیکم کنه ولې چې کتل مې خوند نه هغه نه ولکه پخوانیو کې به چې وایي هغه خوند نه پکې احساس نه کې. یعنی زه فکر کوم چې چاپیریال ډیر تحصیل لري خصوصا د کاروبار ساحه ماحول دا ډیر تحصیل لري. موږ او تاسو چې په یو کلتوري ماحول کې په فرهنګي ماحول کې کار کوو د دې چاپیریال تاثیر بیا ډیر دی موږ په 55 باندې. هلته چې ما وکتل چې مثلا د کاروبار ساحه د مسافرۍ وطن ماحول ته تر دې چې په ژبه باندې د یو چا سره نه پوهیږي نو فکر کوم چې دا ډیر تحصیل لري په دې باندې ښکلاوي مثلا دوبۍ یو ځای دی چې هلته ټولې ښکلاوي مصنوعي دي. مصنوعي ښکلا هیڅ وخت شاته خیال نه ورکوي ولدته د افغانستان په یو ډېر لري پروت کلی کې ته هم ورشي تاته یو د شاعرانه خیال راځي چې اوس باید ولیکي.
لیکوال یو وخت لیکلی وو چې لیکوال او ټولنه د کپ او د سمندر مثال لري. کپ کله سمندر راوباسي کپ کله اوبو راوباسي ژوند ورته سخت کیږي او لیکوال هم وایي کله خپل ټولنه راوباسي نو هغه فرهنګي ژوند ورته سخت کیږي. ګومان کوم تاسو له دې مشکل سره مخامخ سیاست خو بیا هم یو کال ډیره موده د خامخا بر یو څه ویلي کای لا وریدونکو سره شریکې
غزل فرسب یو شیر دی د ځوان او افغان ژورنالیست مجاهد کاکړ لپاره مې په دې ورسې کې لیکل دی چې وس ناروغ دی او بس د ناروغۍ ته مې لیکل دی نو خدای دې روغ کړي او خدای دې په خیر برته وطن ته راولي.
امين. ارشاد
خدای دې داغ مرا باندې وینا و ناروغ یارا. ناروغ یارا خار سکون دی هغه شور نشته دی. ناروغ یارا نور په زړونو کې مو زور نشته دی. ناروغ یارا ستاد درد کیسه خبره ده دلتا. ناروغ یارا چې تا هیر کړی دا سکور نشته ده. ناروغ یارا په دعاو کې مو یاد ولا. ناروغ یارا په لاسونو مو ستانوم دی کله. ناروغ یارا د سټډیو په دروازه او شیشه. ناروغ یارا په مایکونو دی مانوم دی کله. ناروغ یارا ساد زوان کیسه دی ختم نشی. ناروغ یارا لا غختله کریکټر یې پکې. ناروغ یارا لا را چرخی لا پتا را چرخی. ناروغ یارا ها تلی ها اکټر یې پکې. ناروغ یارا نور تصویر ترې کتل نشم. ناروغ یارا ستا می ډیر خ په زړګیلی کړي. ناروغ یارا د سلام او مرکو خاطرې. ناروغ یارا ما می ډیر څه په زړګی لیکلی. ناروغ یارا چې د روغ صورت د زیر راشي. ناروغ یارا په شکرونو به اده کشیستا. ناروغ یارا لاس تندیتا او اسمان به ګوري. ناروغ یارا راخکاره چې الوته کشیستا. ناروغ یارا بلا دی واخلم.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
اوس د یو حکایت د اوریدو بلنه درکو چې لینا شریفی لولي.
ا
بزرگ. یو سړی چې د بزرگۍ دعوی کوله ل خپل مرید سره سفر کاوه. شپه ور باندې راغله، د یوه کور دروازه یې وټکوله چې د شپې ځای ورکړي، خو د کور خاوند انکار وکړ. بزرگ چې د بندې دروازې شاته ولاړ و، وی ویل: بدبخته، د بزرگانو آزار دی یوړ، سبا دا وخت به د کور ټول سوځېدلی وي، ایرې به یې باد وړي. د کور څښتن وویرېده، دروازه یې ورته پرانیسته، ښه میلمستیا یې ورکړه. بزرگ ورته وویل: ما خپله خیره بیرته واخیسته، د سبا اندېښنه مه کوه، کور به دې نه سوځي. له هغه وروسته به مرید ویل: ما د خپل پیر کرامت په خپلو سترګو ولید، یو کور یې په دعا باندې له سوځېدو وساته، که څوک دروغ ګڼي را دې شي چې ورښکاره یې کړم، هغه کور اوس هم روغ رمټ ولاړ دی.
محب الله خم چې د طب ډاکټر او د ادبیاتو صاحب نظر دی، د خیال او تخیل په موضوع باندې هم د فیزیولوژي او هم د ادبیاتو له اړخه خبرې کوي. دی وایي:
مخکې له دې چې پر تخیل باندې خبرې وکړو، یو څو نور مفاهیم دي چې په طب کې نسبتا وسیع او پراخه معنی لري او په عامه ژبه کې نسبتا محدود معنا. لغو جملو څخه مثلا تصور یا تصویر یا خیال دی. موږ ته سي تصویر یوازې هغه شیانو ته وایي چې په سترګو لیدل کیږي، یا د شیانو عکس ته یا نقاشۍ ته، یا په ذهن کې چې یو تصویر له همدغه عیني شیانو جوړیږي دې ته تصویر وایو. خو په فیزیولوژي کې او په ارواپوهنه کې تصویر پراخه معنا لري. هر هغه حسي انګیزه چې د حسي غړو له لوري مغزو ته رسیږي او په مغزو کې یو انتباه پرېږدي، هغې ته تصویر وایو. مثلا موږ یو غږ اورو، غږ شکل نه لري، بڼه نه لري چې موږ یې تصویر وګولو، مګر دغه غږ په حافظه کې ساتل کیږي او دا یو غږیز تصویر بلل کیږي.
ډاکټر صاحب زغم، په ادبیاتو کې تصویر هر هغه څه چې په خیال کې حواسو ته مخاطب کېدی سي، هر حسته هغه تصویر دی. مثلا یو آواز که داس یو تشبیه سره استعمال کی چې یو آواز ور په یاد کی، نو دا هم تصویر سو.
بالکل.
او لبل خو دغه څه چې تاسو وایست دې ته خو بیا موږ خیال هم وایو. مثلا زه یو مڼه خورم، دغه اوس چې مڼه خورم دا خوند احساسوم، دغه خوند حس کوم، زما ذایقه حس دغه حس کوي. خو که مې د مڼې خوراک تمام کړی او بیا یې را یادومه، هغه خوند دا بیا دغه مڼې د خوند خیال دی. دغه مفهوم ویل غواړی؟
او بالکل همدغه. موږ کله ورته خیال وایو، کله ورته تصویر وایو، او په انګریزي کې ورته ایمیج وایي، چې په مختلف حالاتو کې داسې مختلف تعبیرونه ځینې کیږي. نو دا مو ومنل چې له هر حسي غړي څخه چې معلومات مغزو ته رسیږي، اولته خوندي کیږي په حافظه کې، چې موږ یې بیرته رایادوو، دا د هماغه شی، د هماغه حس، د هماغه مفهوم تصویر یا خیال دی. نو تخیل څه دی؟ تخیل په همدغو خیالونو کې لاسوهنه ده، د همدغو خیالونو عدلون بدلون، د همدغو خیالونو سره ترکیب اول، تجزیه کول، تحلیل اول، دغه شی ته تخیل وایي.
ډاکټر صاحب زغم، مخکې له دې چې تاسو تخیل ته راسئ او هغه د خیالونو یوې پرمختللې مرحلې په حیث باندې بیان کړئ، ظاهرا خو داسې معلومی شي د رحمان بابا یو بیت به ووایمه چې خیال پکې یادوي، آیا همدا خیال دی چې تاسې تر اوسه تشریح کو؟ رحمان بابا وایي: په هجران کې د یار خیال را سره مل دی، په زندان کې له یوسف سره اسیر یم.
دا هماغه رایادول دی، او په دې کاپی کې بیا بدلون راوستل، دا بیا تخیل شو. مثلا یو آس وینو، هماغه سې چې دی، هماغه سې زموږ حافظه کې تصویر مجسم کیږي. تخیل څه کوي؟ همدغه د آس تصویر رایادوي، په دې کې بیا تصرف کوي، د خپلې خوښې بدلون پکې راولي. مثلا سر د یوې ښکلې ښځې ورکوي، مثلا وزرونه ورکوي په ډډو کې، او دینه یو بل نوی شی جوړی چې په واقعیت کې هیڅ نشته، دا د تخیل کار دی.
ډاکټر صاحب، زغم کله چې موږ یو شی حس کو او د موږ عصبي سیستم واخلي، نو موږ به هغه ته ادراک وایو چې ما درک کو. هر شی چې موږ درک کړی دی بیا یو وخت کې رایادوو، خامخا یو څه تصرف پکې کیږي، ځکه د موږ له مخکینو یادونو سره، د موږ له مخکینو انتباعاتو سره، د موږ له حافظې سره مکس کیږي او یو څه تغییر پکې راځي. مثلا که زه یوه خاطره رایادوم، اوړی و، سخته ګرمي وه، په اوسارا کې ایسار ومه او په اوبو پسې ګرځېدم، اوبه هیڅ نه پیدا کېدې، او په دې وخت کې له لرې مې یو سیوری غوندې یو شی ولید، هغې خوا ته ورغلم، او هلته مې کتل یو چوپان دی او له چوپان سره اوبه دي، او هغو اوبو نه مې بې حده ډېر خوند اخیستی دی. اوس که هغه چوپان را یادوم، د اوبو له مفهومه یې نسم بیلولی. یعنی دا په حقیقت کې د چوپان په تصور کې، د چوپان په خیال کې یو تغییر راغی. خو هغه څه چې تاسو تخیل وایست، آیا ویلی نسو چې نه یوازې په هغه یوه خیال کې تغییر راځي، بلکې د څو خیالونو له مجموعې جوړیږي؟ داسې یو څه نسو ویلی؟
دغه خبره چې تاسو وکړه، دا یو طبیعي پروسه ده چې د موږ تاسې په لاس کې نه ده، یعنی په خپله کې دغه بدلون چې تاسو یاد کړ په تیرو خاطرو کې چې راځي، دا د مغزو خپل بنفسي کار دی. اما تخیل بیا یو قصدي کار دی چې انسان په خپله هڅه کوي چې دا کار وکړي. تخیل کې چې کوم بدلونونه په تیرو خیالونو کې راځي، دا خپله د انسان په واسطه کېږي، نه دا چې په خپله وشي. دغومره توپیر دی.
نو بیا ډاکټر صاحب، ډېر شاعران یا لیکوال دا بیا وایي چې ما ته الهام وسو، یعنی دوی دا ادعا کوي چې بې له دې چې دوی وغواړي تصویرونه ورباندې وورېدل، خیالونه ورباندې وورېدل، تاسې خپله کیسې لیکئ، ناولونه لیکئ، کله کله داسې نه یاري اقل کله کله چې بې له دې چې خپله وغواړي او خیالونه در باندې وورېږي؟
د فیزیولوژي له نظره تیر معلومات چې په حافظه کې خوندي دي، د دوی بیا را یادول او یا د محیط او چاپېریال درک کول، دا په ځینو شرایطو کې لږ تغییر کوي. په مغزو کې ځینې مواد دي چې نیورو ترانسمیټرونه بولو، چې هغه د دې معلوماتو لیږ را لیږ د په معلوماتو باندې چې کومې عملیې ترسره کیږي، دا یا آسانوي یا مخه نیسي یا کمزوري کوي. نو زه فکر کوم چې په ځینو حالاتو کې چې انسان په یو خاص هیجاني حالت کې وي، یو خاص عاطفي حالت کې وي، په هغه حالت کې هر څه ورته په بیل رنګ ښکاري چې دوی بیا ورته الهام وایي. مثلا په کراتو په یو باغ کې ګرځو او ونې وینو، بوټي، ګلان، لختي، هر څه پکې وینو، عادي راته ښکاري. خو په یو بل وخت کې چې همدې باغ ته ننوځو، زموږ عاطفي حالت یو څه پارېدلی وي. دلته موږ داسې ښکلاګانې په دې باغ کې وینو چې پخوا مو نه و درک کړی. نو همدا وي چې په همدغسې حالاتو کې هنر په اسانۍ سره پنځول کیږي. نو فکر کوم چې شاعران چې الهام ورته وایي، همدغسې یو خاص روحي او عاطفي حالت دی چې انسان د دې وړتیا پیدا کوي چې تخیل په کار واچوي.
ډاکټر صاحب، زغم تاسې په تخیل کې یو دا عنصر شامل کو چې په مجموع کې یوه ارادي هڅه ده، یو داسې هڅه ده چې د تخیل څښتن خپل اقدام کوي چې یو تخیل وکړي. بلم دا وویل چې د خیال یو پرمختللی حالت دی. که خیال له یوې ناتراشه ناخراشه ډبرې سره، تیږې سره ورته وبولو، نو دا په حقیقت کې کار ورباندې وکړي، یو شایسته مجسمه ځینې جوړه کړي، دغه یې د تخیل حالت ده. ګمان کوم همدغسې یو څه ویل غواړي. خو موږ یو بل شی هم لرو، خیال پلو. خوب خیال لنډۍ ده، وایي په تصور مې ځان باچا کړ، چې سر مې پورته کړ، ملنګ د دوهې ومه. دا بیا یو قسم خیال پلو دی. دغه خیال پلو هم ارادي، او له بلې خوا دغه خیال پلو هم په نهایت کې د موږ په حواسو کې ریشه لري. یعنی داسې څه نشته د انسان په ذهن کې چې د له حواسو نه یې راخیستې، خو منتها شکل به بدل کړی، خو ابتدایي معلومات لغه د حواسو له لارې راځي. د دې پنځه ګونو دروازو د بدن داخل ته راځي. د دې بیا د هغه تخیل فرق چې هنري بولو دا به بیا څنګه وي؟
د میکانیزم او د خام موادو په لحاظ هیڅ سره فرق نه لري، خو هنري تخیل لکه تفکر دی، فکر او تفکر او خیال او تخیل سره مشابه دی. فکر هم دغه سیده چې موږ تاسو کوو غوړو کوو نه غوړو، ذهن په دوامدار توګه د فکرونو یو بهیر لري لکه سین داسې بهیږي، او څو پورې چې موږ په خپله هڅه ونه کړو مخه یې نشو نیولی یا یې لوری بدل نه کړو. یعنی هر انسان په هر حالت کې چې وي د فکرونو له شره هیڅ نه خلاصیږي، خو تفکر بیا همدغو فکرونو ته انسجام ورکول او تنظیمول او یو لوري ته ورسیخول ته وایي. همدارنګه د خیال او تخیل توپیر هم همدا دی چې خیال کې امکان لري چې هر څه د سړي ذهن ته راشي، مګر تخیل چې دی بیا هغه د سیو چوکاټ ته برابرول چې د هنر مقتضیات پوره کړي دی ته وایي. ساينس پوهان په دې باور دي چې تخیل یوازې د انسان د مغزو ځانګړنه ده. هر انسان د تخیل وړتیا لري. اوس هیڅ ماشوم به مونږ ولیدلی چې خپل تخیل څرګند نه کړي. دغه لوبې چې ماشومان کوي پر بالښت پلاریږي وایي زه آسم کلم، یا مثلا نانځکه پوتی پورې نیسي وایي چې زه شیدې ورکوم، یا مثلا ماشوم د مور یا د پلار رول لوبوي لکه ممثل غوندې تمثیل کوي. دا ټول د هغه تخیل څرګندوي.
په نولسمه پیړۍ کې د انګلستان ډیر مشهور شاعر، مفکر او نقاد کولریج د تخیل پیسه کې خبره کړې ده، د هنري تخیل پیسه کې. ما ته ډیر ښه معلومه شوې ده، تاسو څه تبصره پرې کوئ؟ دی وایي هنري تخیل، پرمختللی تخیل هغه دی چې که په شعر کې فرضاً راغلی وي نو تا هغه شعر لولي د یو څو دقیقو لپاره تا هم شاعر کې. دی وایي که تاسو د شیکسپیر یو شعر لولئ نو د یو څو دقیقو لپاره به ستاسو خیال هم وپارېږي، ډېرې عجیب غریبې منظرې به په خپل ذهن کې جوړې کوي، ډېر عجیب خیالونه به وکوي، شایسته خیالونه به وکوي. نو په حقیقت کې د یو څو شیبو لپاره تاسو هم شاعران کړئ. دی وایي چې هغه تخیل چې دا کمال ونه لري نو دغه سویه ټیټه ده، او دا اصیل هنري تخیل دغه خصوصیت لري. په دې خبره باندې تاسو څه تبصره کول غواړئ؟
بلکل دا خبره سمه ده، او د دې خبرې بل اړخ دا دی چې هر انسان د شاعر کېدو وړتیا لري او هر انسان د تخیل څښتن دی. کل وستونکی د تخیل قوت ونه لري، اول د شاعر دغه عالی خیال نشي درک کولی، او که درک هم کی بیا خوان ځنې نشي اخیستی.
تاسو چې د فیزیولوژي له نظره خیال ترشی کوي او بیا همدغه سی ساينس ته په کتو سره د تخیل او تعبیر وړاندې کوي، بیا د نتیجې ته رسیږي چې هر انسان کولای شي چې تخیل ولري او شاعر سي. حتی دا خبره مهم وکړه، خو په عمل کې وینو چې ډیر لږ خلک کولای شي چې شاعر وي. دغه زه چې ستاسو مخې ته ناست یم یو مثال یم، کوشش مې هم کړی دی خو شاعري مې نه ده کړې. نو که چیرې دغه د تخیل ټول دارومدار په فیزیولوژي باندې ودرو، نو فیزیولوژي خود انسانانو یو شی ده، بیا خو باید چه شاعري کولای شي؟ په دې کې څه وایس؟
دې کې زه فکر کوم چې هماغه څه چې انسان په هر څه کې له نورو سره تفاوت لري، یعنی په ټوله دنیا کې دوه انسانان سل په سلو کې سره یو رقم نه وي، استعدادونه متفاوت وي، په همدې شکل د تخیل قوت هم په انسانانو کې متفاوت وي. او البته دا په روزلو پورې اړه لري، یعنی که د ماشومانو تخیل وروزل شي امکان لري چې په دوی کې ډیر خلک د عالي تخیل څښتنان پاتې شي. بله خبره دا ده چې داسې خاص عاطفي حالت، داسې خاص رواني حالت هم سړی دې ته اړ کوي چې شعر ولیکي. په شعر کې احساس تر نورو مهم دی، تخیل خو هر څوک کولی شي، مرکه داسې یو متفاوت احساس ورته پیدا شي امکان لري چې شعر کې. او بله خبره دا ده چې تخیل یوازې په ادبیاتو او په شعر په مجموع کې په هنر پورې محدود نه دی، تخیل په د ژوند په ټولو برخو کې خپل اهمیت لري. دغه ساینس پوهان، دغه مخترعان او خلک چې اکتشافونه کوي، د دوی هغه لومړني تصورونه هم که وګوري یوازې تخیل وي، اما دوی به د همغه تخیل د تحقق لپاره هڅه کوي او د علم او د طبیعت استفاده کوي او هغه بالاخره عملي کوي. او د تخیل په اړه یو بل مهمه خبره د بل د فکر لوستل دي. یو خو موږ دا ویل چې د حافظې نه د حواسو له لارې راغلي معلومات چې خوندي دي هغه را یادوو او پکې تصرف کوو، تغییر پکې راولو، دا د تخیل کار شو. بل کار یې دا دی چې د بل فکر لولو، چې دا په داستاني ادبیاتو کې ډېر اهمیت لري.
خو هغه هم په حقیقت کې له خپلې حافظې مرسته غواړو. ما خپله داستانونه لیکلي دي په پېښور کې. مشهور ناول لیکونکی یو خدای دې وبخشي ډاکټر شیرزمان تاهیزی، دغه کور په کلي کې و. بیا به دی چې ښار ته به راغی، بیا به له دفتره رخصتېدو، نو دغه مخکې سیټ کې به ناست و، یو ټایپ به ورسره و، بیا به هلته ایښی و. بیا چې به دا ډریور خبرې کولې یا به نورو خبرې کولې، ده به دا ثبتولې چې بیا په مکالمو کې استفاده ورنه وکړي. خو بیا مې وروسته ما خپله یو ځای ولوستل چې لیکوال ته په کار نه ده چې دا زحمت وباسي. لیکوال دې په خپل ذهن باندې فشار راوړي چې که یو ډریور یې فرضاً نالوسته یې، دېرش کلن یې، په دغه سیمه کې یې، دغه یې خصوصیات یې، دغه یې مشکلات یې، دغه یې معاش یې، دغه یې اقتصاد یې، دی به په دغسې حالت کې څنګه خبرې کوي؟ که په ځان فشار راوړي خپله به دغه خبرو ته ورته خبرې جوړې کوي. ډېرو لیکوالو له دې طریقې استفاده کړې ده. د شیرزمان تاهیزی مرحوم له طریقې نه لږو کسانو استفاده کړې ده. ګمان کوم دواړه به یو شی وي.
بالکل، په میکانیزم کې په اساس کې دواړه عین شی دي. موږ تاسو معلومات راخیستې دي له محیطه، هغه را یادوو، بدلوي. او په دې برخه کې د بل فکر موږ تاسو کاپی کوو او لیکي، بې له دې چې زموږ خپل باور او خپل فکرونو ته تاوان ورسیږي. د تخیل کمال هم دا دی چې انسان د بل له لیدلوري پیښو ته ګوري، مګر خپل دریځ او خپل باورونه یې هم خوندي پاتې کیږي. فرضاً یو څوک دی چې سخت مذهبي دی، خدای لیکنه کوي، په لیکنه کې د داسې چا لیدلوري غږیږي چې هغه بیخي په مذهب باندې باور نه لري. دی داسې خبرې کوي چې خپله هیڅکله داسې خبرې نه کوي د هغه لخلي. نو د میکانیزم له نظره دواړه عین خبرې دي. منتها دغه مسله په داستاني ادبیاتو کې ډېر اهمیت لري، او د تخیل هغه بله بڼه چې د واقعي شیانو په کاپي کې موږ بدلون راولو هغه په شاعرۍ کې. مثلا د تشبیه، استعاره، سمبول او د حسامیزی تر ټولو فکر کوم مهمه موضوع ده چې تخیل پکې ډیر زیات رول لري. مثلا ومان یزای وای، کوڅه تشه کړکۍ پوری باران یوازې و وروتم. دلته اول باران چې روح نه لري، دلته روح ورکړل شوی، ځکه چې څنګه یو شی چې ژوندی نه وي هغه خو یوازیتوب ورته مفهوم نه لري او نه احساسوي.
او دا خو د موږ په حساب باندې یو قسم سیاره ده.
او دی بیا وروځي چې باران له یوازیتوب وژغوري. دا د تخیل کمال دی. یا شفیقه خپلواکه وایي، رونې سترګې پرانیزه، سترګې مې ورته تږې دي، غواړي هغه وڅښي.
او دا اسامیزی شوه.
او دا اسامیزی
شوه. سترګې خو تږې کیږي نه.
او نه تږې کیږي او نه څه شی څښلی شي. دلته د څښلو او د لیدلو او د تندې حواس سره ګډ شوي دي.
او ډاکټر صاحب، د دې حواسو پیسه کې یوه بله خبره هم کولې په دې وخت کې بده نه ده. ډېره مشهوره خبره خو دا ده چې موږ پنځه حسه لرو، خو دغه تنده، دغه لوشه، دا هم حواس دي. دا پنځه ګونی حواس یو مشهوره اصطلاح ده، خو معنا یې دا نه ده چې صرف دغه حواس دي.
په طب کې هغه شیان یا هغه معلومات چې بهرني دي، په محیط کې دي او د دغو پنځه ګونو حواسو له لارې بدن ته داخليږي، دې ته حواس وایي. او هغه څه چې د بدن په دننه کې وي هغې ته حس وایي. مثلا درد، درد بهرنی وجود نه لري، فزیکي وجود نه لري، خو موږ یې حس کوو. هغې ته حس وایي. او لیدلو، اورېدلو، بویولو، څکلو ته دې ته حواس وایي.
ډاکټر صاحب، زغم د دې مرکې وروستۍ پوښتنه به وکم. پخوانی تصور خو د شعر پیسه کې دادی چې شعر هغه کلام دی چې وزن او قافیه ولري، خو اوس دا تصور بدل شوی دی. نن سبا په تخیل باندې ډیر زور اچول کیږي. دغه دی تخیل او د شعر رابطه تاسو څنګه ګڼئ؟
تخیل نه یوازې د ادبیاتو بلکې د ټولو هنرونو اساس دی، او هر هنر، هر هنری اثر چې په هغه کې له تخیله کار نه وي اخیستل شوی هغه هنری نه ګڼل کیږي. ځینې شعرواز ما لیکنې دي چې ښه پیغام لري، ښه احساس پکې بیان شوی دی، مګر د اوسني تعریف له مخې هغې ته شعر نشو ویلی. د تخیل نښې په ادبیاتو کې تشبیه، استعاره، سمبول او حسامیزي ده. که همدغه شیان په شعر کې نه وي، زما په نظر هغه شعري اهمیت نه لري.
یو څه وسې کولی هم سي، فرضاً حسن تعلیل ډېر تخیل لري، فرضاً په مداومثل کې هم ډېر پریمانه تخیل شته،
او په هغو کې فکر کوم چې په یو ډول له تشبیه څخه استفاده شوي وي. یعنی
بنیاد تشبیهي ده،
او بنیاد تشبیه او تخیل پکې ډېر مشهود وي.